ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 6مه نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او اسرار عالم منمو د مشال ویډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دو ماګړي کې هرکلی کوي. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او ښه ورځ به ولرئ. په روانه ګړۍ کې د پاکستان په سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، په نړۍ کې د ترګري د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات درکوو. په دومه نیمایي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشله لګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهرو کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی او د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی او د یوه راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال اهل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې بدترینې مارشله لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژه ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان وویل چې زرداری په خپل تقریر کې پر هغو پوځي جنرالانو تنقید کړی چې پخوا پوځي واکمن و او اوس غواړي چې سیاست ته راشي. آصف زرداری پرون ماښام وروسته له هغو د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زرداری سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. د پاکستان وزیر اعظم دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې وځنډولو چې زرداری د سه شنبې په ورځ خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه خبرې نامناسبه بللې وي. په خبر پښتونخوا کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریس سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خبر پښتونخوا په چارسدي، سوابۍ او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 ګنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبایي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزی حکومت ته دړکه ورکړي چې د بجلی د لوډشیډنګ ستونزه دې هواره کړي، کینې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي.
که د بجلی د لوډشیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلې شوه، نو صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي.
بلخو د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عبد شیرعلی نن ویلی دی چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. د په خبره دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډشیډنګ قابو عمومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې موخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره علي کمشنری ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره وګپو غوړل دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ آر ویان دي جبیر یاترین مشال لوتو ویل
نن روز د پاراموش د کوم افغان مهاجرین راغلي ده، نو هغه د پاراموش د یو شنی یو ایونت کو او دا ایونت دا شه د پارا کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یونت 4 یو کلنې راپور چې دوه ورځې مخکې خپور شوی په کې راغلی دی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تربل هر وخت زیات خلک بیکوره وو چې شمیرې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد وو چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بیکوره وو، خو اوس د غزې شام نیولې. د امریکا د اوریګان ښار یو پخوانی چارواکی چې یوه ترګر ته یې پیسې ورکړې وې د 2 کالو کې سزا ورته اورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه ترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي وو، په لسګونو جوبل شوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری یې په پاکستان کې 2450 ډالره ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. تېر ورځ د کیس د اورېدنې پر مهال په خپل ریاض څه ونه ویل. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال خطې پکې کوي خارون ته کډه شوي دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي، مکتبونه او عمومي سړکونه خلاص دي. د ننګرهار ولایت په ځنو لورو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکایي ولسمشر بارک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوال ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه. او د یو نوي راپور له مخې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د ملو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریزي حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. د 2013 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
اسرار الله مومندو چې د خبرونو لنډې سي وړاندې کړل. سوو بخښي خبرونه وړاندې کړل. د پاکستان پیپلز پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداري د فوج پر ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسني نه بلکې پخوانی فوجي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج پزګون ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
زما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
که بې کوره کړل شوي کسان بیرته وزیرستان ته لاړ سي، نو آیا زده کوونکي به وکړای سي سکولونو ته لاړ سي؟
هلته انتظام اس انتظام نه دا شوه چې هلته به خلق لاړ سي. د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
په باختر سوریه ادبی کلتوري پروګرام کې به د پښتو د وتلي لیکوال او شاعر غازی سیال سره د مرکې دومه برخه واوري چې اوس د موسیقي او انسان په موضوع کتاب لیکلی او په دې کې څه ثابت کړی دي.
کومه دا ثابت کړی ده چې انسان خپل د موسیقي یو اعلی هم ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. لکه څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د خپل مرستیال مشر آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کړی چې څورځي وړاندې ورکړی. نو موړي ویلی وو چې د دوی کردار کشه د ختم سي کنه، نو د پاکستان له جوړېدو راځي تر اوسه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه معلومات خبر کړي چې فوج به په وضاحت کولو ستړی سي. له دې وروسته د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا شو او اوس د ګوند مشرانو قمر زمان قاهره او شیری رحمان پرون خبري کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې دا د پخوانیو پوجانو پاړو د اوسنیو نه. په دې اړه تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د میډیا سره په خبرو کې قمر زمان قاهره او شیری رحمان هغي د خپل چکم د پارټي شریک چیرمن دی او کوم پخوانی سره د آصف علي زرداري د هغه بیان وضاحت کول، نو دغه وخت کې مختلف چکم سوالونو نو هغه راپورته شو. د داسې اطلاعات وو، داسې سرچینو وینا وا چې غني د مسلم لیگ کاف چکم مشر دی چودري شجاعت حسین هغه آصف علي زرداري ته ویلو په دغه ناست کې چې خپل بیان واپس واخلي. نو کله چې د شیر رحمان او د قمر زمان کایران دا تاسو شو نو د وینا وا چې نه داسې هیڅ خبره نه ده شوې، هیڅ چا داسې مشوره نه ده ورکړې چې ګنی دا بیان دې واپس واخلي. او دا ځکه چې دا بیان د موجوده چې کم صورتحال دی، کم فوجي مشر دی، یا کم چې دا وخت فوج په کم صورتحال کې لګیا دی جنگ کوي، نو پاکستان پیپلس پارټي دغه ته ډېر په عزت او د احترام په نظر سره ګوري. د فوجي مشر چې کم دی نو هغه ډېر عزت کوي، او دا بیان د زړو کم چې پخوانی فوجي مشران دي او هغه اوس په سیاسي میدان کې هم قدمی خودل غواړي، نو دا د هغې خلکو په ضد ورکړی شوی دی. نو داسې هیڅ قسم خبره نه ده راغلې چې ګنی آصف علي زرداری ته وویلی شو چې هغه دې خپل بیان واپس واخلي.
سمه ده. ریاض خان، بله خبره دا ده چې آصف علي زرداری که تاسو لږ وایسته چې د څه ویلي وو، ځکه چې دا خو د قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا د پیپلس پارټي د کابینې غونډه وه چې د سه شنبې په ورځ کېدله، دا وینا د هلته کړې وه، که لږ جزئیات راکړي د ویلي څه وو؟
د ده اصل کې چې هغه ورځ باندې کوم خطاب نو په هغې کې آصف علي زرداری ډېر په جذباتي انداز کې لګیا وو، او ده ډېر په واضح ټکو کې دا وویل چې سیاسي د ده سیاسي مشروالۍ ته او سیاسي ګوندونو ته اشاره وه چې موږ به دلته کې موجود یو او تاسو د دریو کالو د پار راځئ، درې کاله بعد به تاسو په دې ځای باندې نه. د دې اشاره نیغ په نیغه چې کوم دنو هغه د پوز مشرانو ته وه، او په داسې حالت کې چې کله په کراچۍ کې د رینجرو لخوا پوزي اپریشن روان دی، نو ده په دغه وخت دا هم وویل چې هر اداره دې په خپل چې کوم د هغې دار اختیار دی او کوم څومره د هغې واک دی په هغې کې دې اوسېږي، او د هغې مطابق دې کار کوي، د هغې نه دې زیات بره نه ځي.
دو ریاض مسخیل خودل ته پښتنه ده چې د آصف علي زرداری د وینا وروسته چې اوس د دې ګوند مشرانو شیر رحمان او قمر زمان کایرا کوم وضاحت ورکړی دی، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ دا پښتنه مې په امریکا کې میشته سیاسي چارو را پوه ډاکټر تکی زخه کړې ده.
شیر رحمان بیبي چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم غنې خبرې داسې کړې دي، هغه دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټي کې یو تنهایی پیدا شوی ده غی د پاره، خصوصا چې کوم کار میاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی غی وکړ سره چې یو ملاقات د انډیا او هغه ملاقات اون شو د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې. نو زما خیال دی چې پیپل پارټی کې دننه کسان داسې دي چې هغه دا غواړي چې زرداری صاحب د دینه بیک آف کړي
خاصه. ډاکټر تکی صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشرم پات سوې دی او ډېر پرګمټک یعنی عملی سیاست کول باندې ډېر پوهیږي، د داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل دا یو حکمتي عملی کېدلای سي، یا لده دا خبرې وسوې د صبر پیمانه ډکسوي په خپل ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیم کې کومه کیسه روانه ده او ځکه چې کومه مسله تر روانه کړې ده، نو خو بالکل پیپل پارټي او ام پی ام لکه پوزې تر راوستې دي. نو فاسوان متل کوي چې تنگ آمد بجنگ آمد، نو غي بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره غي وکړه. څنګه چې تاسو وایي ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې د غي مستقل مزاج او ډېر میانه راو غونډه کې کس دی، خو بہرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارٹی چلے یو حکومت چلے، نو دے تو مجبور شو. دیسی لو پاکستان سیاست کی دا فوج چې کم رسوخ او اثر او کم لاس وهنه دا خو د تیر یو نیم کال کې خود ډیر زیات بے انتہائی زیات شو.
د دل خبرو زه تاسو څنګه اخلي سي آیا چې کوم خبره شیر رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناو کې شامل نو یا د دې اشاره طرف ته نو؟
زما خیال دی اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو ایکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب څخه تقریر ډیر په غور سره ووره دوه یو دوه پیر مې ووره دوه. نو زما داسې نظر دی چې هغه بنیادی اعتراضات چې کوم هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغه چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز د غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده، نو هغه په حق له هغه کولې او چې کوم د درې کال موده هغه یو ریفرنس ورکړو چې ستاسو موده درې کاله ده او موږ خو مدام دلته یو، نو هغه خو بغیر د فوج سره لخر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
او څه کوم خبري قمر زمان کایرا او شری رحمان کړي دی او کوشش دی چې دغه خبره روغ جوړی ته بوستي؟ ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبري د منلو وړ وي یا قانع کوونکی وي او دا خبره به ختم شي نوره؟
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شو چې پیپل پارټي ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې دا غي کومه تنهایی ده نو فوج به دین نور فائدہ اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سندھ کې د سندھ صوبه کې نورم به حالات خرابيږي. د فوج دوه متنه نظر دی، پسند کې یو خو ایم کیو ایم کې دنه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لره کول غواړي. دویم د پیپل پارټي حکومت ته جھٹکا ورکول، آیا هغه به اسمبلی کې دنه دا کار کولی شي؟ ما ته داسې نه ښکاري. نو هغه لپاره د گورنر راج یا نور داسې نیم پارلماني غونډه کې هر به بیا غي استعمالي، ما خیال دی چې دې خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کیږي.
او دا د سیاسي چارو پو ډاکټر تکی چې د پاکستان د پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداري او فوج ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی او د وضاحت ورکولو په اړه تجزیه کوله. هلته بیا ډان بسپانی د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه انتقاد او د هغه نه وروسته په سیاسي صورتحال ادارې خبر کړي چې تفصیل یې له شاهین بونیری اورو.
ورسپانه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غونډې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده، خو ولې په دغه معاملې د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنګ د زرداري پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شو چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوریت نظام په ځای د پوز سره ملګری دي. ورسپان وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوز پر ضد د آصف علي زرداري بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره خنو، خو آیا د دې وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوز تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان ورسپان لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي، خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی او کچرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوست پر ضد کوم سیاسي مشر څخه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورسپانه پوښتنه راوچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورسپانه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نن هغه غلطیانې ونه کړي کمې چې د پیپلز ګوند نشوې دي، او د پیپلز ګوند مشرانو له هم په کار دي چې د ګوند تنظیم سازي ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبر پښتونخوا په بیلابیلو شهرونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان شوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي دي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت تړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه شوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښوره غلام قوس راکوي.
د خیبر پختونخوا په چارسده، سوابی، مردان، پیښور، دیر، ټانک او یو شمیر نورو برخو کې تیره ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی. او د چارسدې یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بجلی هم بس ځي راځي، ځي پنځه منټه راشي پنځه منټه یعنی حکومت خو لګه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. که نه چار سده کې اوس لکه پرون ډېر دغه ښه عوام روتي وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بوم تلل او بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې. هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو، یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو، ډېر دغه نواري شوي کړي.
په سوابۍ کې هم تېره ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلې دي. او د شبقدر یو ځای خبريال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پروند د روزماتي نرستو د بجلی یو گریډ سټیشن ته زیان رسیدلې دي.
مختلف علاقو میں سے کم نے خلق روتی وہ احتجاج سے کم نے بے اوران کو اگر اس طرح سے کم نے گریسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ سے کم نے بعض عملہ کو اگر اللہ سے کم نے نقصان ہو رسید اور لگا بے بکی پولیس کا روئی مکان سجیہ سم پر استعمال کو سیلنگ ہم بکی وہ سو اور زین کسان ہم سے کم نے پولیس گریب تارا کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. په خارونو کې دي د شپږو ګینټو نه او په کلیوالو سیمو کې دي د اتو ګینټو نه زیات لوډ شیډنګ ونه کړی شي. که د بجلی د لوډ شیډنګ په صورتحال د ګل د ورځې پورې قابو ونه موندلی شوه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړولې کیږي. خو بلی خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلې دي چې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میگاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ضلعي انتظامیې لخوا خلکو ته په روژه کې د ارزانه شیانو اخیستلو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی، خو خلک شکایت کوي چې شیان ارزانه نه بلکې په ګرانه بیه خرڅېږي. دوکانداران بیا وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شیان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې ویل:
زما نوم شدی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شیم څه شی نه ورکوي، کجوري دې هغه ګرځي ورستی دی، یو شانس دی هغه صحیح نه ارزانه نه دی، څه فرق دی نو هغه ورسته سوړي تر دغه سم شی یوسي 2 روپۍ ګران دی، هغه شی خوش شی دی ترغه دا دا اوس دا کجور ته تخپل وګوره، دا اوس دا کجور خوراکي غده ل سرکار دا خزمش به خېګ سخته ګیلا ده، یو شیم سه شی شی نه دی، کوم راسته ست ستور کې پراته هغه د ستور شان راوړی دی او زیدلې په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کس حاجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سمبانو نګر د ګرام کوي ولاکه د مشکل په غم کې سړی لا ولاکه دی وګوره دا کجوري ته څو ګراله کده څه پچ ولاکه دا په څوي وای په 200 روپیه دا په 200 روپیه خلک دا خوري تاجه پسل په کې تاجه پسل په کې ټماټر دی وروره په ویډیر شپې ولګي بینډي دی په ډیر شپې ولګي موږ وای چې بیا حکومت زنده آباد وسو حکومت څنګه زنده آباد حکومت به مرده آباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وای دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی.
زه وشته درته ویم نو خورما کیلو په ونیم سل روپیه زموږ په دکان یې مش ونیم سل کوډ لري دی 170 په 200 روپیه کیلو کې دا زموږ په حکومت دا زموږ ستا بازار نو مې ستا بازار دی او بازار ترام بازار دی شم کی ګران دی خالي نو مې ستا بازار.
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل:
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپیه په 70 روپیه شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکه په 140 روپیه یو کیلو دی نو دا مش دا کومه څه دا خواسته چې دا باندې وګرځي دا پر راځ کوم دا کمیټه دی دا پر وګرځي دا خو څه کار نه دی پروزه کې دا غال دی.
د ارزانه بازار یو دکاندار بیا د خلکو ګلې نه منی، دی وای هر څه ارزانه خرڅوي.
انور خان خورمایو خرڅم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان.
بلخوا د کوټي ضلع ډیپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره یې باقاعده انتظامات کړي دي او مخ ته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي. یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزي میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامیه لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګیدلی دی، کومو ته چې زیاتره خلکو لکتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو سوال پر ضد د زربیازه پوځي عملیاتو یو کال د جون په مجلسمه پوره سو د کارپوهنو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغیزمنې شوې او دا رنګ دوی وایي که حکومت موجوده رویه وي نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي خو ځینې بیا وایي پوځي یوازې د زربیازه پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی دا چې په شمالي وزیرستان کې بدامنۍ تعلیم ته څومره زیان رسولی اسرار العمومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې څلور اتیا زره زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته ښه وایي
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابې تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشې چلاوي څوک پر اشن ته په کترونو ته ولاړوي څوک په بیروزګار ناست وي
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې یو سلو شپاړس سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچون دي خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچون و تیارې ته نه چي په دامي خوشي دي ډېر کې تعلیمي نه کړی وایي یعنی ای سره و نی افسوس خبره ده چې کیما مکمالي هر یا وستو زونه هیڅ قادر جام سمې په خپل ای او صاحب په دغه دي ته حاضر شه په څه کې و خبره کاږي نه لسی نه دی وستو زونه قادر کو نه مش پابو دي خپل کې داسې نه تیږي چې اسون چا دار کو سکول نه بودوي خو کرفي ویار او سکول نه بکر کې شنه بودي شي
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن وایي یوازې د زربیازه پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
یغه د کوم تعلیم بخي څخه ختم شو په کرفي بو وا کله به طالب په باندې ولا کله کله به فول په باندې ولا کله ځکه چې کوم شی درو هغه نه فارم کېم شوی به کله هغه په باندې ولا کله سک منو ور تاینه خپل هاي سکول او پندرو ښا شو د ګلز د پورا هغه چې طالبونه قبضه وکړه بلډینګ یې باندې مولوا هغه سامان یې نه خرڅ کړل هغه بار لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنګي تعلیم هغه نه بد باندې ځنګي تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمی کیمپ کې نه نوي هغه چې کله دا وکړه چې طالبونه مې نن وګورې سکول ته وړ کې نه راځي دغه نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپاره د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي ل دې سره په خپل خبرو کې د قبایلی سیمو لپاره لپتون سره د نظم اداري مرستيال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دی او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو استادان پکې خوونه کوي خو خبريال احسان داول ل دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې الته انتظام اس انتظام نه دا شو چې الته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلې
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنې مایکې تورته د باختر سوریا د بی کلټوري پروګرام لرو ځینې ریپورټونه لرو خو اوس لسمه بجې سوي دي اسرار له مومند به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د هیواد په فوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال راحیل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې دي چې په ملک کې یې بدترین مارشل لا لګولې وه. دا خبره د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وروستو له هغو کړې چې زرداري د سه شنبه په ورځ په خپله وینا کې پر فوځي مشرتابه انتقاد کړی و. په خبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خبر پختونخوا په شرسدې سوابي او نورو شمیر سیمو کې ځایي خلکو مشال لرو ته ویلي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې شلو ګنټو پورې بجلی نه وي. همداراز په دوه سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. د امریکا د اوریګان خار یو پخوانی مامور چې یو اترګر ته یې پیسې ورکړې وې د وو کالو کې سزا ورته ورول شوې. ریاض خان د فروری په میاشت کې اعتراف کړی وو چې له هغه اترګر سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی وو. په دې حمله کې 13 کسان وژل شوي وو او په لسګونو ژوبل شوي وو. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان پرون له مشالو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوال نښتې پکې کوي خاورون ته کډه شوي دي، خو دا زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترګر ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د امنیت چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځي ختیځ کې بدله کړه او نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
اسرار له مومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل چې د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی سراج زهیر ته وغوښتو.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګری د خاتمه لپاره په ګډ سره د شل نکاتی قومي اکشن پلان منځوري ورکړی و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په فاټا کې عملیات روان دي او لدی سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرنګ کراچي کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستونکي نیول شوي دي او دوران زنده داسې خلک ام ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلې دي، کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکونان به د سوجي نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوز هم د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخته، نو په کار د چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل روباسي او سیاستوال قانون نافذ کون کې ادارې د امنیت په خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک پر سپانه خپل ادارې کې د بجلی په صورتحال لیک کړي دي او وایي چې یو پلو وزیر اعظم نواز شریف ټوله متعلقه ادارو ته د روزماتي پېشمنی او تراو په وخت لوډ شیډنګ نه کولو او عام صورتحال کې د کم نه کم لوډ شیډنګ هدایت کړي دي. دارنګ د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم وایي چې ملک د بجلی پیداوار د 1400 میگاواټو نه زیات دی او ورسره شیډنګ کې واضح کمی راغلی دی. ادریه مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روجه ټول خیبر پښتونخوا کې ناڅاپه لوډ شیډنګ سی واشو او هغه ځایونو کې هم بجلی ورک کړې شو چرته چې ټول خلک بلونه ور کوي او دې سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادریه اخر کې وایي چې اخر سو وجه چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایت او عمل نه کوي او داسې اقدامات سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره په خپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. په کار دي چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس په وړاندې کېږدي او که د خپلې خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی دې د دې خبرې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې د پاکستان رینجرز وخت یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولی دي. رسپانه د سرچینو په حواله لیکي چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسوال طالبان سره مالي او فوجي مرستې کوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په لګول ایاز واورو.
له برطانیې خبریدونکي ډیلی ټیلیګراف رسپانې لیکلي چې په لندن کې د وژل شوي پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کاله وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. دا ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانه لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 9 کلن محسن علي سید او 14 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجر ځواک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کېدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجر ځواک ویان خان ځواسي ویلي دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی آی ته سپاري. د د په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچۍ یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکارا کړی ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نوموړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نخو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولې چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزی مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سغدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیز چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واقعي بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګری ډلې مرسته وکړي. د زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګری ترهګری ده او سغدریزي سغدریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو نوی رپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترګرو حمله او په دې حمله کې د وژل شو انسانانو په اړه ویرون کشمیر خبرې کړې دي. په دې رپورت کې هم دا راځه سمې چې د حمله په کې سوي دي او هغه ډلې چې د حمله کړې دي یا دې سوي دي چې تفصیل له احمد تکل اورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا رقم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل روستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطی ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپل حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1500 تروریستي حمله شوی. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیز افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیموونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوختو سره سره د سمي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې همدارس د 2014 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. پر راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
د احمد تکل د افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخت غزول شوی. د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سمبللې خو د حقوقي چارو کارپوهان د نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړه یې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی دی. احمد تکل ته به یو ځل بیا غوښتو
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو ډیر شمه نیټه ده د اساسي قانون لمخې رسمن ختمې ده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شوې لی چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځان یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیا ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی دایر نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده لدې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. خاغلی هوډمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسمشر جرګه چې د کار موده پای ته رسیدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسمشر جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسمشر جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. همدا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمه ماده د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهن مل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهن به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خواست شرایط جدید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوره مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خبري د دیګړی خبري برخه پای ته ورسیدله. اوس هم لښمن سره سم درته د باختر ستوري د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت عابد په دغه ورځ او هم په دې وخت باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته واښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د کرخي ونی ز د دویمې کلیزې د جشن په اړه ریپورت ولرو. بیا بل شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکی دویمه او روستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د ملالی یوسفزای په اړه ویل شوی نظم هم په ګډه سره واورو. ریپورت ترازو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ستونزو درابر سیره کولو، سیاسي وضعیت او اداري فساد په اړه په تیرو دوو کلونو کې د کرخي په نوم مونیزي جریدي لیکنې خبرې کړې وي چې د لوستونکو پام یې ورړولې وو. په همدې مناسبت د کرخي ادارې یو غونډه را بللې وه چې حال یې په راپورټ کې درکوو. د کرخي په نوم مونیزه چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په مسلسله توګه له ننګرهار څخه خپریږي د لوستونکو پام یې وراړولې. تېره اونۍ یې چلوونکو د دویمې کلیزې په ویاړ یوه غونډه را بللې وه چې په کونړ او لغمان سربیره پکې له کابل، پکتیا او خوست ولایتونو څخه هم یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو په خپلو خبرو کې یاده اونیزه ښه وارزوله او له چلوونکو یې وغوښتل چې خپرېدو ته یې دوام ورکړي. د کرخي ونیزې د امتیاز خاوند استاد لال پاچا ازمون د یادې ونیزې چلول د وخت ضرورت وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو ګورئ نن سبا دغه د الکترونیکي یا برېښنایزه مطبوعات چې دي ډېره وده کړې ده. خو زموږ چاپي مطبوعات چې اصل مطبوعات یې اساسي برخه ده هغه له پامه غورځول شوي. نو د چاپی مطبوعاتو اړتیا هم وه ځکه چې یو سند په توګه باید دغه نننیو حالاتو تصویر سبانیو ته پاتې شي. نو اړینه مو بلله چې دغسې اونیزه رامنځته کړو. د ښه مرغه د دغې اونیزې نن دغه له دوه کلن جشن و په تېلې موده چې همداسې دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې په دې بریالي شوي نه یو چې دغه اونیزه په ورځپاڼه باندې بدله کړو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجاد الله اختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کرخونی ز زکه خوخوي چې د فساد په ضد مستند لیکنې خپروي.
کرخه په داسې وخت کې په مشرقي کې رامنځته شوه چې متاسفانه بل کوم داسې فعال مسلسله توګه باندې چاپېدونکی اخبار نه و. یوه لاسته راوړنه یې دا ده چې دا مسلسله توګه باندې دوه کاله چاپ شوله. دویم کرخه کې هر اړخیز مطالب ځای شوي دي. ډېره برخه چې د کرخې لوستونکي ترې خوشحاله دي په ځانګړي ډول زه هغه د فساد په رابطه د اسنادو او مستندو لیکنو خپرول دي او یا د انتقادي لیکنو خپرول دي چې د دغې ناحیې نه دوی په حکومت او په چارواکو باندې هغه خپل فشار او نفوذ وساته او هغه اړ کړل چې د اصلاحات په لور باندې ګام واخلي.
ځوان لیکوال او شاعر رحمت الله زیارمل بیا وایي چې کرخه یې زکه د خوخي ونی زده چې معیاري او انتقادي لیکنی خبروي.
کرخه زما د پاره که د لستونکو په توګه یو وایم زما یو د خوخي اخبار دی. هغه په دې خاطر چې لیکنه معیاري دي، انتقادي دي، خو داسې انتقادي چې غواړي د ولس ستونزې تر چارواکو ورسوي او هغې ته ځینې وخت آن د حل لارې په ګوته کوي.
دغې غونډې ته له خوست ولایت نه هم یو شمېر فرهنګیان راغلي ول. لیکوال او خبریال الیاس وحدت چې کرخه ونیزه ورته په برېښنالیک رسیږي مشال راډیو سره په خبرو کې وایي چې کله هم کرخه لولي ځان په ننګرهار کې ویني.
کرخه که څه هم ماته په چپي بڼه نه رسېږي خو د ایمیل د لارې ماته رسېږي. زه یې لولم او مینه مې د ورسره ځکه چې معیاري اونیزه ده. کله هم چې ما لوسې ده نو داسې مې احساس کړی دی چې زه په ننګرهار کې موجود یم، په ننګرهار کې شته ستونزې مې لیدلې دي او د هغې دپاره مې حل لارې په خپله وړاندې کړي دي. په همدې مینه د کرخې کلیزې ته راغلی یم او هیله مې دا ده چې وړاندیز مې هم همدا دی چې کرخه د یوازې په ننګرهار محدود نه پاتې کېږي، دا دې ملي شي، د ټول هېواد نه دې استازي ولري او د ټول هېواد ستونزې دې راواخلي او ټول هېواد ته دې یا په چپي بڼه او یا د ایمیل له لارې ولیږل شي.
لغونډې وروسته یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د سراجی په خواږه ترنم کې مو د هغه د غزل یوې برخې ته رابولم.
سر پرې کوو مټې پرې کوو خپلې نه پرېږدو د تورې او ډګا سړې خدای پښتون نه لګي د سر سړې ورک دې په خپل ځان کې زموږ هر سړې خدای پښتون نه لګي د سر سړې.
او له مشاعری وروسته ځوان سندرغاړي سید الله په خپل خوږو سندرو دغه شاعرانه بندر تر نیمې شپې پورې وغځاوه. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو اوریدلی وی چې شاعر او لیکوال غازی سیال په خپل اویا کلن ادبي سفر کې یو شمیر ناولونه، لنډې کیسې او د شعرونو مجموعه خپرې کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې ښاغلی سیال په ادبي ډګر کې اوس مهال په څه مصروف دی، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې نه واورو.
اوس یو کتاب چاپ شوی دی په فوک سندرو. په فوک سندرې هغه سندرې دي چې فوک ته تللی دي او د شعر پته نه لګي. هغه سندرې مې راغونډې کړې دي او دا مې پکې خیالي دي چې دا سندره فوک نه ده، دا چا لیکلې ده، بل په موسیقۍ باندې بحث شوی دی. غټ کتاب دی، قریبا درې نیم سوه صفحه. او بل یو کتاب یې لیکلی دی انسان او موسیقي، چې انسان کله پیدا شو چغه والا په چغه کې موسیقي وه، سرونه وه پکې، گاندار سرو پکې، دیوتو نور سرونه. بیا چې کله مړ شي بیا هم سان دی وبراندې وایي. یعنی انسان چې کله پیدا شوی دی، بلکې ما دا ثابته کړې ده چې انسان خپله د موسیقۍ یو آله هم ده.
دغومره ډیر کار تاسو خو ویلې چې د پښتونخوا حکومت تاسو ته اعزاز درکړی دی، ولس څه درکړي ول؟
دا د سرکار په اعزاز باندې پرایډ آف پرفارمنس یعنی صدارت ایوارډ ما ته راکړې شوی دی، د حسن کارکردګي چې ما ته په هغه ایوارډ نه دا د عوامو ایوارډ چې کومه زما د فن زما د شاعري پذیرایي کړې ده که نه، ما ته په دې نه د ولس دغه مینه دا زما دپاره ډېره د فخر بایسه ده، په دې زه ډېر خوشحاله یم.
سیل صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه ده چې په دغومره اوږدو کلونو کې ستاسې شاعري مشهورو سندرغاړو ویلې ده تر خیل محمد استاذ پورې، ته چې کله دغه د سندرغاړو د خولې نه خپل شعرونه اورې څه احساس دې وي؟
ډېر خوند راکوي او زه ډېر په بنده خوشحالېږم. زه څه چې زمان ما سې چې چرته زما سندره وري کنه، بیا وایي چې بابا نن خوستا سندره وویله، بابا بیا هغه ما ته راځي، دومره په خوشحالېږي. او زه خپله چې زما خپل شی ده، تا خو یو قسم اولاد دی کنه، ځکه زما سندرې ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې اورم.
او مونږ ته بیا ستا سندرې ستا په غږ کې خوند راکوي. چې کله زه تاسو غونډو کې ګورم نو تاسو په ډېر خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ باندې ترنم کوي، نو که اوس د مشال راډیو اورېدونکو ته هم دغسې د زړه د تله یو ترنم وکړئ، خوښه مو ده صاحب؟
زما دا سندره چې ډېره پخوا بلکې فوک درجې ته رسېدلې ده، د کشور سلطان په آواز کې ده، چې نن سبا انجم خان وایي خو زما هغه آخري کړی چې ده آیا ورنکټ کړې ده، شاید چا بل شعر ورته یخ کړي یا دې داسې هغه پکې کړي، هوا ته ډېر درد پر راځي. زه هغه سندره تا ته اوس وایم.
مهرباني صاحب.
د غره لمنه کې شپن کې شپلې غږوا، زما ساده ساده لالیا شپلې غږوا، ستا د شپلې اواز چې راشي خپل خپل ځان را نه خطا شي، ستا د شپلې اواز چې راشي خپل خپل ځان را نه خطا شي، د دنګ غرونو سیل دیا شپلې غږوا، زما ساده ساده لالیا شپلې غږوا،
دغر لمن کشپن کی آش پلی غگوا زم سد سد لالی آش پلی غگوا ستا پش پلی که ده جون ساز ده ستا پش پلی که ده جون راز ده زبا ده منی لیوانی آش پلی غگوا زم سد سد لالی آش پلی غگوا دیرا دیدن تا دلی والا یما سبیل تا کلا خوشالا یما ددن گغرنو سیلانی آش پلی غگوا زم سد سد لالی آش پلی غگوا
دیرا من نرسل سب د باختر ستوري ګرانو مینوالو ملالی یوسفزئی چې د ماشومانو د تعلیم د پرمختګ علمبردار ده او تیر کال یې د نورو نړیوالو ویاړونو ترڅنګ د سولې نړیواله جایزه هم وګټله او د نړیوالو ترڅنګ یې د پښتنو پام هم ځان ته ورواړو چې ګڼ شمیر لیکنې او شعرونه هم ورته وویل شول. له همدغسې شاعرانو څخه یو هم دلګیر داوړ دی چې سواتی ملالی ته یې نظم ویلی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د سوات ملالی په ورونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالی په ظلمونو سترګې پټې نه کړې، د سوات ملالی د قلم رڼا غوښتلې تل ده، د سوات ملالی د قلم رڼا غوښتلې ده تل، د سوات ملالی د ژوندون ښکلا غوښتلې ده تل. دې د وطن په ورانولو بغاوت کړی دی، دې د مکتب په سوازولو بغاوت کړی دی، د دې فطرت د انسانیت د محبت نه دی ډک، د دې فطرت د یو عظمت د محبت نه دی ډک. دې په وطن کې زندگی د خپلواکۍ غوښتې ده، دې په وطن کې بادشاہی د خپلواکۍ غوښتې ده. لکه زمونږ نن بایللې شونډې پاتې نه شوه، لکه زمونږ نن ګنډلې شونډې پاتې نه شوه، لکه زمونږ تصور له زهرو ډک نه لري، لکه زمونږ خپل نظر له زهرو ډک نه لري. دک ماسوما خو ټپی دما لال کړی، دک ماسوما خو کیسه دما لال کړی. زمون سکون رټولوي ملال سل هندی، زمون جنون رټولوي ملال سل هندی. ملال چیرې دریوال له هداوت نه ده، ملال چیرې دا سماج له هداوت نه ده. ملال داسې وي چې زړې په وطن سوځي کی، ملال داسې وي چې زړې په گلشن سوځي کی. ملال نه ده چې خاموش زندگی تیروي، ملال نه ده چې بے هوش زندگی تیروي. ملال نه ده چې ورنکار ته ورنکار ونه وایي، ملال نه ده چې خونکار ته خونکار ونه وایي. ملال نه ده چې ستم ته ګوته نشینی وایي، ملال نه ده چې تورتم ته ګوته نشینی وایي. ملال نه ده چې نړۍ ته اظهار نشي کوی، ملال نه ده چې نړۍ ته گفتار نشي کوی. دې د ځپلو درو خونو نارې ډېرې وکړې، دا مونږ په سیو خپل نموس ته چې کنځلې کوو، مونږ ړندیو خپل نموس ته چې کنځلې کوو. دې د ماضي د مستقبل د مخ تصویر ښودلې، دې د پښتون د هر قاتل د مخ تصویر ښودلې. دې د جهان د پر خپل سر په تالی اېښې دی، دې د افغان د پر خپل سر په تالی اېښې دی. د سوات ملالې ربیدار پښتنې پیغلې کړې، د سوات ملالې نن هوښیارې پښتنې پیغلې کړې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
سولے پرلو
ولی ظلم کیږي، ولی بیا ته کیږي،
موږ په خپل خاورا
امن غواړو، امن
غواړو، امن غواړم.
یو نا ته بدرنګ شو په بزګه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري شي.
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور ته دغه ځمن ته تابوتونه ته کینی، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.